بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه د 1422 هجري قمري کال د رجب یزبرګې د میاشتې 4مه او د 2021 میلادي کال د فروری 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې له اسلام سره د مقابلې د بهیر د زیاتېدو پر ضد په پاریس کې د مظاهرو تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د انرژي د انتقال لیکې تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ 15مه برخه، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضریږو. ګرانو دوستانو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل امنیت او صلح د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره تامینېږي. ایران د ایټمی انرژي نړیوال اژانس مشر ته د خپلو رضاکارانه اقداماتو د بندولو لیک وړاندې کړ. ایران به ډیر زر د کورونا د واکسن یو ستر تولیدونکی وګرځي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه د شکونو په شپول کې پرته ده، او په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر صهیونیستي رژیم په سیمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو ستر لامل وباله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په سیمه کې امنیت او صلح د سیمه د هیوادونو په خپل منځي ملګرتیا سره تامینېږي. ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د قطر د خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې په سیمه کې د هر هیواد پرمختګ به په سیمه کې د صلح، ثبات او قرارۍ په ټینګښت سره ترلاسه شي، د فارس خلیج سیمې له هیوادونو سره د ملګرتیا هرکلی وکړ او زیاته کړه ایران د هرمز د صلح د نوښت په طرحې باوري دی، او په سیمه کې ثبات به د سیمې د هیوادونو ترمنځ له ملګرتیا او خبرو اترو پرته ترلاسه نه شي. د اسلامي ایران ولسمشر د امریکې لخوا د بندیزونو د ختمېدو او د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک ته د ستنېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل هر کله چې امریکا خپل غیر قانوني بندیزونه ختم کړي او قانون تراسته نشي، ایران به هم بیل ازنده د اټمی موافقه په چوکاټ کې خپل ټولو ژمنو تستون شي. په دغه کتنه کې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر هم ایران په سیمه کې د یو دوست هیواد په توګه وباله، او په ټولو برخو په تیر بیا د اقتصادي او سوداګری ملګرتیا په لړ کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او ژورتیا ټینګار وکړ. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د خپل هیواد خلاف د بندیز په پړاو کې د ایران د ملګرتیا په قدرونې سره هیله وښودله چې ایټمی موافقې ته د امریکې په راستنېدا سره د دغې موافقې په چوکاټ کې موجود ستونزې او بندیزونه حل شي، او په دې لړ کې به قطر هر ډول مرسته وکړي. یاد دی وی چې د قطر خارجه وزیر پرون مازیګر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم ملاقات کړی و. ایران به د پیاوړي او خپلواکه عراق تر څنګ پاتې شي. د ایران د قضایي قوې مشر وویل چې هیواد به تل د پیاوړي او خپلواکه عراق تر څنګ وي. حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی د عراق خلکو ته په یو پیغام کې دغه هیواد ته د خپل سفر په دوران کې د ایران د بخنه غواړم د عراق د خلکو او چارواکو د قربتوب قدرونه وکړه. هغه دې ټکی ته په اشاره سره چې د ایران او عراق دواړو ولسونو بعد شهید قومندانانو سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس لارې ته دوام ورکړي ټینګار وکړ. دواړه ولسونه به د دغو شهیدانو له قاتلانو انتقام واخلي او امریکایي نیواکګر به په سیمه کې پرې نږدي. د ایران د قضایي قوې مشر هم دا شان زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت به د یو پیاوړي او خپلواکه عراق په خوا کې پاتې شي، او لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار کړی دی د عراق د واکمنۍ او پرمختګ ملاتړ کوي. دا ویلو دا چې د ایران د قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی د عراق د لوړې قضایي شورا د مشر فائق زیدان په رسمي بلنه تیره دوشنبه په درې ورځني سفر بغداد ته تللی دی. د برجام په لړ کې د ایران د رضاکارانه اقداماتو د اجرا د بندولو لیک د اټومي انرژي د نړیوال آژانس عمومي منشي ته وسپارل شو. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي کاظم غریب آبادی وویل د اټومي موافقې په لړ کې د ایران د رضاکارانه اقداماتو د بندولو لیک د 2020 کال د فروری په 23 نیټه د دوشنبه په مازیګر د اټومي انرژي د نړیوال آژانس عمومي منشي رافائل ګروسی ته وسپارل شو. هغه څرګنده کړه د اټومي موافقې په لړ کې د خپل خوښې د اقداماتو په بندولو کې د ایران اقدام د اټومي موافقې د 26 او 28 بندونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د حقوقو او د بندیزونو د ختمولو لپاره او پر خپلو ژمنو د مقابلو لورو د نه پابندۍ په وجه د ایران د اسلامي شورا د تصویب کړي قانون په اجرا کې ترسره شوی دی. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران دایمي استازي ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د ایران او آژانس ملګرتیاوي یوازې د څارنې د ژمنو په بنیاد دوام ولري تر څو چې په عملي او څرګنده توګه د بندیزونو په ختمولو سره د دغو اقداماتو بیا اجرا کولو ته د ایران د ستنېدو لپاره لاره نوي هواره شوه. د ایران روغتیا وزیر وویل ایران به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په نړۍ کې د کورونا واکسن په یو ستر تولیدونکي بدل شي. سید نمکی پرون همداشان ویلی دي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په ایران کې د خطرناکو ناروغیو لرونکي زیاتره کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسن ولګول شي. هغه څرګنده کړه چې ایران به د ځینو ګاونډي هیوادونو په پوټه اجازه ورنکړي چې تر څو یو واکسن د تایید پړاو نوي وهله دغه استعمال کړي. ښاغلي نمکی په دې خبرې سره چې امریکې د ایران خلاف د تاریخ تر ټولو ظالمانه بندیزونه ولګول زیاته کړه که څه هم د کورونا د خپرېدو په اوج کې د دغو بندیزونو له امله ایران نشو کولی چې هیڅ ډول درمل له بهر څخه وارد کړي، خو د خلکو او مسؤلانو په کوششونو سره د امریکې ټولو غلیمانه سیاستونو ماتې وخوړله. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه د شکونو پشپول کې پرته ده. د امریکایي حکومت تر اوسه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو په لړ کې کره پریکړه نه ده کړې. د سی این این د خبر له مخې له طالبانو سره د امریکې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د موافقې له مخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د مهال ویش را نږدې کېدو ته په پام سره نوی امریکایي ولسمشر جو بایډن لا هم د دغه کړکیچ لپاره د پام وړ انتخاب په سر فیصلې ته نه دی رسیدلی. د یادې موافقې له مخې امریکایي پوځیان باید د روان 2020 کال تر مې میاشتې له افغانستانه ووځي. د افغانستان خلکو او چارواکو هم په ځلونو له خپل هېواده د امریکې په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د دغه هېواد د حزب اسلامي د مشر د جنگ غوښتونکو او بې وقوفانه څرګندونو په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د ولسمشر لومبي مرستیال پرون ویلي ګلبدین حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې یوازې په دغه هیواد کې د کودتا سازشونو او دسیسو په فکر کې وو او له بې ثباتۍ ناقرارۍ او ناامنۍ نه بغیر یې هیڅ نه دی راوړي. امر الله صالح د حکمت یار د سرګندونې خندون کې خیالي داستان او توهم بللې او زیاته کړې ده. افغان حکومت د هرې هغه ډلې په وړاندې چې غواړي د افغانستان امنیت په خطر کې واچوي مقاومت کوي. یاد دې وی چې د افغانستان د حزب اسلامي مشر وړ مورز افغان حکومت ته دړک ورکړه چې د دغه ګوند بندیان به لڅ قید او شرطه له بندیخانو څخه آزاد نشي نو ارګ به محاصره کړي او له اشرف غنی به حکومت وتروړي. هغه ادعا وکړه چې لا هم د حزب اسلامي دیرش زره بندیان د افغانستان په مختلفو جیلونو کې پراته دي. د اشرف غنی حکومت په زلونو ویل دي چې حکمتیار په افغانستان کې هیڅ ځای او موقعیت نه لري. په میدان وردګ ولایت کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت لس د څښاک اوبو څاګانې یا کوهیان ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په دې هکله له سیمې څخه زموږ د خبریال رپورټ ته غوږ شئ.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت لس د څښاک اوبو څاګانو ګټ اخیستنې څخه خبر ورکوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې ملي پروګرام له لوري د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په هاشم خیلو سیمه کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت لس د څښاک اوبو څاګانې د تخنیکي ټیم تر بشپړې څارنې وروسته ګټ اخیستنې ته وسپارل شوې. ویل کېږي یادې څاګانې چې په لاسي بمبو سنبالې دي په راتلونکي کې به د یادې سیمې د 180 په شاوخوا کې میشتو کورنۍ ته پاکې او صحي اوبه برابرې کړي. دا څاګانې په داسې مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې تر دې وړاندې د یادې سیمې لسګونه کورنیو پاکو او صحي اوبو ته بشپړ لاسرسی نه درلود. باید ویل شي چې تر دې 1 میاشت وړاندې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې 168 کورنیو ته د 2,909,000 افغانیو په ارزښت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې ملي پروګرام له لوري پاکې او صحي اوبه برابرې شوې وې. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د هرات ولایت د پاشدان اوبو بند 11 تنه برمته شوو کارکوونکو څخه 4 تنه بیرته خوشي شوي دي. تان خبری سایت لیکلی چې د پاشدان بند د پروژې مسؤل محمد عارف اڅکزی وای یو ولس کارکونکو وړ مورز د ناصرګند وسلوالو لخوا تختول شوی وو چې تر اوسه د وطنو د برخلیک په حق له معلومات نه لري. د هرات ولایت امنیتی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کرخی ویلي د پاشدان بند دغه کارکونکو د یو کانال په کیندلو بوخلو چې وسلوالو طالبانو تختولي او د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ کې خپل پټنځي ته بو ولیدي خو طالبانو په دې حق له څنګه دی ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي خای په افغانستان کې سکال 10 میلیون افغانان د لوګې له خطر سره مخامخ شي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي د باران او واورې د کمیدو له کبله به خلک له لوګې او وچکالۍ سره مخامخ شي نو باید د بشري مرستو د برابرولو لپاره تیاری ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د مشر نیک بشپ په خبره د افغانستان زراعت د وچکالۍ او قحطۍ له کبله اغیزمن شوی ځکه چې سږکال واوره او باران ونشه نو د مرستې برابرولو لپاره باید هڅې چټکې شي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې 10 میلیون افغانان چې د دې هیواد 42% نفوس تشکیلوي لوګه به اغیزمن کړي. او صهیونیستي رژیم په سیمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو مهم لامل دی. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر صهیونیستي رژیم په سیمه کې د ناامنۍ تر ټولو ستر عامل وباله. سید محمد علی حسینی پرون د پاکستان د جماعت اسلامي لمشر سینیټر سراج الحق سره په کتنه کې له اسلام د ویرونې په غندنه کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د دریزونو او د قدس لنیواګر رژیم سره د جوړجاړي له دسیسې سره د څرګند مخالفت په قدرونې سره وویل. ایران او پاکستان په دې لړ کې د خپلو څرګندونو بخنه غواړم. د خپلو څرګندو دریزونو په اعلانولو سره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د مسلمانانو د یووالي په لړ کې هلې ځلې کوي. هغه د لویدیځې آسیا په تیره بیا د یمن، سوریې، لیبیا او همداشان د افغانستان خواشینونکي حالت ته په اشاره سره زیاته کړې چې د بهرنیو لاسوهنه په دغو هیوادونو کې د بېخبېناو د نابودۍ او د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوې ده. په دغه ملاقات کې د پاکستان د جماعت اسلامي مشر هم وویل ایران، پاکستان او ترکیه باید د اسلامي ارزښتونو د دفاع له اسلام له ویرونې سره د مبارزې او د بیان د ازادۍ له مسالې د ناوړه استفادې لپاره د لویدیز د کارلنګونو د مخنیوي لپاره لا پیاوړی رول ولوبوي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غیگ.
سیاسی تبصرہ.
له اسلام سره د مقابلې د بهیر د زیاتیدا پر ضد په پاریس کې مظاهره زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، په اروپا په تیر بیا په فرانسه کې له اسلام سره د مقابلې بهیر هم هغه راز دوام لري او د فرانسې مسلمانان له ډیرو دباوونو سره مخامخ دي. دغه حالات لامل شوي دي چې زیاتره فرانسویان د دغه هیواد په پلازمینه کې پر غونډېدو سره د فرانسې د مسلمانانو پر ضد د محدودیتونو په زیاتولو کې د دغه هیواد د حکومت د پلان پر ضد مظاهره وکړي. د فرانسې حکومت نیت لري یو داسې پلان تصویب کړي چې لمخې په دغه هیواد کې ځینې مذهبي ازادۍ محدودېږي او زیاتره مسلمانان په بالقوه شکمنو بدلوي. په فرانسې کې له اسلام سره د مقابلې بهیر په وروستیو کې زیات شوی او د دغه هیواد ډیر مسلمانان یې تر د بولاندې راوستي او کړولې دي او د دوی د سپېڅلتیاو سپکاوي شوی دي. دا په داسې حال کې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په خپلو دریځنیونو کې نه یوازې دغه بهیرونه رټلي نه دي، بلکې د ازادۍ په نامه سره له دوی ملاتړ هم کړی دی. په دې لړ کې د فرانسې حکومت د جمهوریت ارزښتونو ته د احترام د پیاوړتیا د قانون په نامې سره یو جنجالي مسوده وړاندې کړې او مدعي شوی چې دغه مسوده له نورو دینونو سره هیڅ توپیر او ډغر نه لري او یوازنی موخه له ازادیو دفاع ده. د فرانسې ولسمشر د دغه مسوده په دفاع کې د افراطي لیتوګو د جړلو چونې او د سیکولریزم او جنسیتی برابرۍ په څیر د فرانسې له ارزښتونو سره مرسته بللې ده. دا په داسې حال کې دي چې د دغه مسوده تصویب ده د فرانسې د مسلمانانو پر ضد عملاً محدودیتونه زیاتوي، لکه څنګه چې د فرانسې مظاهره چانو په خپلو مظاهرو کې ټینګار کړی دی. فرانسې له دې مخکې هم په دې لړ کې ځینې قانوني اوزارونه درلودل او نوی قانون به یوازې د دغه هیواد د دویم لمبر دین پر ضد یعنی د اسلام پر ضد د محدودیتونو د زیاتېدا لامل شي. له اسلام د ویرونې پر بهیر د ملي څارونکي ډلې مشر عبدالله زکری دې ته په اشاره سره چې په 2006 کال کې په فرانسه کې له اسلام د ویرونکو حملو 215 موریدونه رپورټ شوي دي چې له 2009 کال څخه 450 موریدونه زیات دي او په همدې کال کې د جماعتونو خلاف حمله هم تر 15% پورې زیاتې شوې دي. وایي په دې موده کې له اسلام او مسلمانانو سره د اړوند د روغو د خپرېدو په باب خبرداري او همداراز هغه ایمیلونه چې د مسلمانانو پر ضد کرکه او نفرت خوروي زیات شوې دي. له درستو مخالفتونو سره سره د فرانسې استازو 13 اونۍ د جمهوریت ارزښتونو ته د احترام د پیاوړتیا د قانون په نامې سره مسودې ته رای ورکړې او تمه کیږي چې د فرانسې په دواړو جرګو کې هم دغه مسوده تایید شي. د مسلمانو عالمانو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وایي ایمانوئل ماکرون غواړي بشري حقوق او ازادي چې حتی په جمهوري حکومتونو کې موجود ارزښتونه هم دا تضمین کړي دي پابند ووسی او له هغه اقداماتو چې د فرانسې د خلکو د لا زیاتې ویشل کېدا او بې لیدا لامل کیږي او د انساني کرامت او صلح ایز ګډ ژوند په ګټه نه دی لاس په سر شي. که زه هم د فرانسې مظاهره چیانو په دغو مظاهرو کې د دغه هیواد پر حکومت غږ کړی چې دغه قانون پریک دی او په دغه هیواد کې موجود آزادۍ دی محدود نه کړي، خو د فرانسې چارواکي هم هغه شان د خلکو غوښتنو ته حتی د بشري حقوقو په رعایتولو او آزادۍ مشتمل او له اسلام سره د مقابلې د بهیر د موخو په لړ کې پر تظاهر مشتمل د دغه هیواد شعاري آیډیاو ته په بې پامۍ سره ګام پورته کوي. دا په داسې حال کې دي چې د فرانسې د خلکو وروستیو مظاهرو یو ځل بیا ښودلې چې د فرانسې ټولنه دغه شان کلچارونه چې د دغه هیواد د چارواکو د سیاسي لوبو په لړ کې ترسره کیږي نه مني. هماغه شان چې زیاتره باوري دي امانوئل ماکرون او ځینې نور فرانسوي چارواکي په مختلفو برخو کې پر خپلو کلچارونو باندې پر غولې د کیښودلو او د دغه هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل موقعیت د ساتلو لپاره دغه شان کلچار غوره کړي او ورباندې ټینګار کوي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی اومنی عزیزانو. اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له څلورمې او د 2021 میلادي کال د فروری له 14 نیټې سره برابر ده. اته 1500 کال پخوا د 1529 هجری قمری کال د رجب په څلورمه نیټه په ابن معلم مشهور مسلمان شاعر محمد بن علي واسطي وفات شو. هغه په 1500 هجری قمری کال کې وزیږید. هغه په خپلو شعرونو کې اخلاقي او ټولنیز مضمونونه په ساده او روانه توګه مطرح کړي دي. د ابن معلم ځینې شعرونه د عرفاني موضوعاتو په اړه دي او د دغه مسلمان شاعر ځینې نور شعرونه مدح جوړوي. له ابن معلم څخه یوازنی پاتې اثر د هغه شعري دیوان دی. یو او یا کال پخوا د 1401 هجری قمری کال د رجب په څلورمه نیټه نامتو عالم او ادیب آیت الله سید محسن امین عاملی وفات شو. هغه په 1204 هجری قمری کال کې د لبنان په جبل عامل کې وزیږید او د اسلامي علومو مقدمات په همدغه هیواد کې زده کړل. آیت الله امین عاملی په 24 کلنۍ کې د خپل معلوماتو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف ښار ته سفر وکړ او د دغه ښار د علمي حوزې له عالمانو یې ګټه پورته کړه. هغه څه موده وروسته سوریه ته ولاړ او د اسلام د څیرې د روښانه کولو په برخه کې ډېر خدمتونه وکړل. له دغه پرهیزګار عالمه ډېر اثر په یادګار پاتې دي چې تر ټولو مهم اثر یې په لسو ټوکو کې اعیانو شیعه دی چې پکې د تشیع لویان په ځانګړې توګه معصوم امامان معرفي او د اسلامي تمدن په پرمخ بیولو کې د هغوی رول بیان شوی دی. کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب هم د آیت الله امین عاملی یو بل کتاب دی چې د وهابیت فرقه د عقایدو پر رد لیکل شوی. او یا کال پخوا د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28 نیټه ایرانی فقیه او متکلم آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی وفات شو. هغه په 1216 هجری قمری کال کې د ایران د شمال په مشهد مقدس ښار کې زیږیدلی و. آیت الله نوقانی د ابتدایي زده کړو وروسته ادبیات، فقه او اصول له تکړه استادانو زده کړل. هغه په 26 کلنۍ کې د خپلو زده کړو د بشپړولو په موخه په عراق کې د نجف اشرف علمي حوزې ته ولاړ او هلته یې د سترو استادانو له محضره ګټه پورته کړه او لوړو علمي درجو ته یې ورسېد. د دغه تکړه مجتهد د شاعرۍ ذوق هم درلود او په نسخ او نستعلیق خطونو کې تجربه درلوده. د تعلیقات به شرح نهج البلاغه او سه مقاله نوقانی او رد عقاید مادیون کتابونه د آیت الله نوقانی له اثارو څخه. دوه دیرش کال وړاندې د 1318 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 28مه نیټه په نیویارک کې د ایران او د عراق د باسي رژیم درې اړخیزې خبرې اترې پیل شوې. په داسې شرایطو کې چې د 1318 کال په وږې او لړم میاشتو کې له جنګ وروسته مذاکراتو کومه خاصه نتیجه نه وه ورکړې او حتی د خبرو اترو د ماتې خوړلو امکان هم و، د ایران اسلامي جمهوریت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو په تېره بیا خپله د دغه سازمان سرمنشي ته خپل ښه نیت ثابت کړ او له هغه اعتماده یې مثبته او ښه نتیجه واخیستله چې په سرمنشي باندې یې څرګند کړی و، او د دې کار پایله د ایران د اسلامي جمهوریت په ګټه د نړیوال فضا بدلیدل و. په مذاکراتو کې رامنځته شوې وقفې ته په پام سره سرمنشي له امنیت شورا سره ځینې مشورې وکړې او ورڅخه یې وغوښتل چې له بندونه د مذاکراتو د ایستلو لپاره دې ورته لا زیات اختیارات ورکړی شي چې امنیت شورا له دغې غوښتنې سره موافقه وکړه. په دې لړ کې د 18 کال د سلواغې په 28مه نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د سرمنشي پښتون سره د ایران او عراق درې اړخیزې خبرې اترې وشوې. په دغو مذاکراتو کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګند وړاندیز او د هغه له ټینګار سره سره په نیویارک کې د مذاکراتو دوام ته د عراقیانو د وزارۍ او کرکې په وجه دا ځل هم مذاکرات ډېر دقیق او په لنډه موده کې ترسره شول او مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه شوه.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ګران او قدرمنو اوریدونکو، د انرژی د پایپونو انتقال د اقتصاد او سیاست همیزه پروګرام لاله یوې بل برخې سره زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. له دې پروګرام زموږ هدف دا دی چې د انرژی د اقتصاد او د هغې د انتقال طرحې په اړه روښانه لید پیدا کړو. په تیرو پروګرامونو کې مو له انتقالي طرحو د تاپی په نوم طرحې معرفي او څېړنه چې د ترکمنستان د ګازو له سرچینې هند ته د پاکستان او افغانستان له لارې د انتقال لپاره طراحي شوې ده او د اجرا په حال کې ده تاسو ته وړاندې کړه. د پروګرام په دې برخه کې د ګاز د پایپ د سیاسي او اقتصادي مقصد په اړه څېړنه کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، هندوستان ته د ګیسو د دوو لویو پایپ لاینونو مهم مقصد رسول دي. د سولې نوې پایپ چې د ایران وړاندیز وو ټاکل شوی و ایران د ګیسو پایپ لاین د پاکستان له لارې هندوستان ته ورسوي. دا پلان د ځینو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د ګوتوهنو له امله تر دې دمه کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی. د دغې پروژې په چوکاټ کې ایران ژمن دی چې تر 50 کلونو پورې د موافقې وړ په بیه پاکستان او هندوستان ته ګیس وپلوري. ویل کېږي د ایران د صادراتي ګیسو اندازه او بیې ته په پام سره د سولې پایپ لاین پروژه په اجرا کېدو سره کولی شو په هندوستان کې د انرژۍ په انقلاب بدله شي. دا پایپ لاین د نړۍ په دغې سیمې کې د ګیسو د منتقلولو تر ټولو لویه اقتصادي پروژه ګڼل کېده. ایران د دغه پایپ لاین لپاره د سولې نامه ځکه ټاکلې وه چې د هند او پاکستان ترمنځ د اقتصادي تړون په ایجادولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ اقتصادي ګټې رامنځته کولو سره د دواړو لورو اختلافات کم کړي او د برصغیر په سیمه کې د بشپړې سولې پر راوستلو کې ورسره مرسته وکړي.
د سولې د پایپ لاین لومړی طرحه په 1994 کال کې مطرح شوه او یو کال پس درې اړخیزه لاسلیک شوه. کارپوهان د سولې د ګاز د انتقال پایپ لاین جوړولو لګښت له 4.5 تر 5 میلیارد ډالر پورې محاسبه کړي. صلح د پایپ لاین چې طرح یې په 1990 وړاندې شوه د 2500 کیلومتره اوږدوالی، له دې ترمینځه 10 کیلومتره د ایران په خاوره کې د جوړېدو، او د پایپ لاین په دوهم فاز کې یعنی په پاکستان کې 280 کیلومترو، او د دې لپاره چې د هند د مصرف مرکزونو ته ورسیږي 600 کیلومتره هم په دغه خاوره کې اوږدوالی لري. که دا طرحه تر پای ورسیږي هر ورځ 150 میلیون مکعب ګاز په پاکستان او هند ته صادریږي چې له هغې 90 متر مکعب د هند برخه وي. په هند کې د هر ورځ 600 متر مکعب ګاز مصرف ته په پام سره په 2019 میلادي کال کې دا پایپ لاین کولی شو د هند د ګازو مصرف تر 45% په مناسب نرخ سره تضمین کړي. خو امریکا او د هغه سیمه ییز اتحادیانو لکه سعودي عرب د فشارونو له امله دا طرحه چې نه یوازې د سیمې لپاره یې زیاتې اقتصادي ګټې لري، بلکې له سیاسي او امنیتي لحاظه د سولې رامنځته کوونکې هم وڅنګ ته شوه. د سولې د انتقال د پایپ لاین بدیل طرحه د ګازو تاپي پروژه ده. د جنوبی آسیا په سیمه کې هند د انرژیو تر ټولو لوی متقاضی ګڼل کیږي. د هند اقتصاد له 1990 لسیزې وروسته جغرافیایي پراختیا، د نفوس وده او د ژوند د کچې لوړتیا په دې وروستیو لسیزو کې په دغه هیواد کې د انرژۍ د تقاضا زیاته کړې ده، او هم په دې دلیل د انرژۍ د تأمین او امنیت موضوع د دغه هیواد په ستراتیژیکې اندېښنې بدل شوی. د هند د اړتیا له 2.5% زیات انرژي پر ډبرو سکرو له لارې تامین کیږي، چې دا کار له زیات لګښت پرته د دې هیواد د ماحول د ککړتیا سبب هم ګرځي. د دې ترمنځ د خام تیل په 24% او د طبیعي ګاز له برخې هم د هند د انرژۍ اړتیا په پوره کولو کې 1% دی. هند د دې لپاره چې اقتصادي پرمختګ یې دوام ولري او د پرمختګ غوښتونکي شمېر ته یې د رسېدو لپاره له انرژي تولید کوونکو سره د اړیکو جوړولو چې د اوږدې مودې لپاره انرژي پوره کوي مجبور دی، او د انرژي اصلي تولیدونکي د هند په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري. هند هم له دې امله د ګاز ترلاسه کولو لپاره بېلابېلو ټاکنو ته د مثال په توګه له بنګلادیش، ایران، قطر، میانمار او ترکمنستان ته ډیر پاملرنه ښودلې ده.
هندوستان د ډبرو په سکارو د خپل انحصار کمولو لپاره چې د چاپیریال د ډېرې ککړتیا لامل کیږي پاک انرژي ترلاسه کولی شي. ګیس د ډبرو له سکارو سره په پرتله کې د چاپیریال د ساتنې لپاره ډېر اهمیت لري، خو د ګیسو تولید په دغه هیواد کې ډېر کم دی او د هندوستان اړتیا نه پوره کوي. نړیوالې ټولنې طبیعي ګیسو ته د چاپیریال د کمې ککړتیا او آسان ترانزیت تر عنوان لاندې توجه د هندوستان حکومت دې ته مجبور کړی څو طبي ګیسو ورو ورو له نورو انرژیو سره یو ځای په ځای کړي. له دې امله هندوستان غواړي د دواړو ګیسو د مهمو پایپ لاینونو یعنی د ایران، پاکستان او هندوستان د سولې پایپ لاین او د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هندوستان ترن په پروژې کې ګډون او شتون ولري، او د هندوستان اقتصادي او ستراتیژیک اړتیاو پوره کولو په لړ کې دا یو مهم ګام ګڼل کېدای شي. د سولې پایپ لاین په اندازه د تاپي پایپ لاین په پروژې کې د هندستان زیات خوځښت ډیر عوامل لري چې له هغه تر ټولو مهم کولای شو د سولیز اټومي فعالیتونو قضیه په جریان کې د ایران په خلاف د امریکا، اروپا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د ناعادلانه بندیزونو لګول چې د هندستان له امریکا سره د نږدې او ستراتیژیک اړیکو ته اشاره کوي. هند او امریکا په تیر بیا د دوو پلانونو یعنی لوی مرکزی آسیا او د وریښمو نوي سرک په چوکاټ کې د مرکزی آسیا، افغانستان او جنوبی ایشیا په ساویا پراخې ملګرتیاوي رامنځته کړي. د هندستان لومړی وزیر نریندر مودري په یوې وینا کې ویلي دي چې د هندستان لپاره له امریکا سره اقتصادي اړیکې ډېر زیات اهمیت لري. هغه ویلي په نړیوالې ټولنې کې د امریکا په سیالۍ کې راوتل او د اقتصادي او سیاسي ګوښه کېدل دي چې کولی شي د هیواد اقتصاد لپاره ډېر خنډونه ولري او هندستان هیڅکله ګوښه کېدل نه غواړي.
د سولې د پایپ لاین جوړولو لومړۍ طرحه چې د فارس خلیج سیمه یې له کراچۍ عمان په سمندر کې تر ټولو اصلي صنعتي بندر دی سره وصل کوله، په 1995 کال کې د ایران او پاکستان لخوا لاسلیک شوه. د هند له مرکزي آسیا انرژي سرچینو د آسیا د غربي سیمه انرژي د ځای پر ځای کولو تر عنوان لاندې هم د نظر په بدلون کې د سولې د پایپ لاین له طرحې تاپي طرحې ته په تللو کې رول درلودلی دی. همدا موضوع لامل شوې ده چې د هند د تاپي پایپ لاین په طرحه کې فعالانه او جدي شتون ولري. د افغانستان نامناسب امنیتي شرایط، د طالبانو، القاعده او داعش ګواښونه او هم د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په موضوع د تاوتریخوالي زیاتوالی د تاپي پایپ لاین لپاره د هند له جدي اندېښنو شمیرل کیږي. له دې امله د تاپي او سوله پایپ لاینونه په اړه هند له پاکستان سره د مذاکراتو په څنګ کې په یوې لارې د تکیې کمولو په هدف سره همداشان د انرژي د رسولو په اړه د امنیت زیاتولو په هدف د انرژي په برخه کې خپل اړتیا له LNG په شکل کې لکشتو او زیات هم د قطر له پترونیت شرکت وارد کوي. دا چاره د دې خودنه کوي چې که هند او پاکستان اړیکې له سیاسي بحرانونو وزي، د هند لپاره به د ګاز واردات د LNG یعنی د مایع ګیس په شکل کې زیات شي. د ګاز او واردات د پایپ لاین له لارې د مایع ګاز له وارد کولو ارزان دی، ځکه چې د مایع ګاز بدلولو لپاره په کښتۍ حمل کول او بیا هم هغه مایع ګاز د مصرف لپاره بدلول ځانګړي تاسیساتو ته اړتیا لري چې البته لګښت لرونکی دی.
خوږو دوستانو، د انرژي، اقتصاد او سیاست نومې لړۍ دغه نننی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
درنو و محترم اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زه دورانه او زما ګران ملګری
حامد سیماب
د لویدیز آسیا د ځنو مهمو بدلونونو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په پیل کې ځنو مهمو پیښو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، ورپسې مو هم د ځنو موضوعګانو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته را بولو. را سره مله اوسئ.
عراق ته د ایران د قضایه قوې د مشر سفر، ایران ته د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي راتلل، او د فروری د 14 نیټه د پاتون د لسمې کلیزې په درشل کې په بحرین کې ځینی بدلونونه په تیرې اونۍ کې د لویدیځي اسیا ځینی مهمې پیښې وې چې اوس مو هم رابولو د ځینو موضوعګانو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته.
دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د قضائیه قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی د تیرې دوشنبه په ورځ د عراق د قضائیه چارو د لوړې شورا د مشر فائق زیدان په رسمي بلنه د یو لوړ رتبه قضائی پلاوي په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینه بغداد ته لاړ. دا څلور ورځنی سفر وو او د ایران د قضائیه قوې مشر په دغه سفر کې د عراق د قضائیه قوې له مشر لوړپوړو چارواکو د مقاومت د شهیدانو له کورنیو او همداراز د عراق له عالمانو او قبایلي مشرانو سره هم لیده کات درلودل. ابراهیم رئیسی په دغه سفر کې په ځانګړي توګه د عراق له ولسمشر برهم صالح، لومړی وزیر مصطفی الکاظمی او د پارلمان له مشر محمد الحلبوسی سره هم کتنه وکړه. د عراق خبری اجانسونو او رسپانو په دوامدار ډول د ایران د قضائیه قوې د مشر وینا او لیدو کتو ته پوشش ورکړې او شیبه په شیبه یې دغه خبرونه خبره کړې دي. هر کله راشه ای د امام رضا خادمه رئیسی، د عراق قانوني او رسمي میلمه او غوره میلمه په نامه هشتګ، هغه هشتګ دی چې په دغه سفر سره په ټولنیزو چینلونو کې را برسېره شوی او د اهلن به خادم رضا، یعنی د امام رضا خادمه ستړې مشي په نامه سره هشتګ په هم هغه لومړنۍ ورځې په ټولنیزو چینلونو کې د عراق تر ټولو زیات او برلاسه برینډ شو. حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی د جمعې ورځې په سحر وختي عراق ته له څلور ورځني سفر وروسته تهران ته پراستنېدو سره وویل، په دغه سفر کې وټاکل شو چې د عراق د قضائیه ادارې د کار ډله له ایراني همسنګ سره د مقاومت د کمانډارانو د شهادت دوسیه تر نهایي نتیجې د ترلاسه کولو پورې په جدي توګه تعقیب کړي. د قضائیه قوې مشر ویلی دی چې د بندیانو د موضوع له فساد سره د جدي مبارزې، نشه‌یزو موادو، منظم شوي جرمونو، د مجرمانو د رد و بدل د قانون فعالیده او د اطلاعاتو د مبادلې او هم دغه راز له مالی فساد سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د موضوعګانو په باب بحث او مشورې او یو لړ موافقې وشوې. عراق ته د ایران د قضائیه قوې د مشر سفر او له هغه د سیاسي او ولسی توده هرکلی داسې وښودله چې بغداد او تهران د دواړخیزو اړیکو ته څومره اهمیت ورکوي او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګامونه پورته کوي. یو داسې موضوع چې په تیره بیا د دواړو هیوادونو مخالفان او د ایران د اسلامي جمهوریت سیال سیمه ییز قدرتونه یې له خپلو ګټو سره په تضاد کې ګڼي.
د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي مارتین ګریفیتس تیره یکشنبې ورځې تهران ته په سفر کې د یباب د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره لیدنې او کتنې کړي دي. ګریفیتس په دغه دوه ورځني سفر کې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف، مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی، د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا له مشر کمال خرازی او همدارس د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا له مرستیال منشي سعید ایروانی سره کتنه او د یمن په ضد د سعودي عربستان د جنگ په باب خبرې ترې وکړې. د ګریفیتس دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، په تهران کې د هغه لید کاته په یمن کې د فوجي نښتو او تاوتریخوالو د ختمولو او دغه راز د دغې پیښې د سیاسي حل لارې څخه د ملاتړ لپاره د هغه د ډیپلوماټیکو هلو ځلو یوه برخه ده. په دغه اعلامیې کې همداراز ټینګار شوی د هغه اصلي لومړیتوب د اوربند په باب چې د ښکېلو خواوو له موافقو د انسان دوستۍ له فوري اقداماتو او دغه راز د سیاسي خبرو اترو له بیرته پیلېدا څخه ملاتړ دی. د دغه انګریز ډیپلوماټ سفر له دې اړخه ډېر اهمیت لري چې له دې مخکې د امریکا نوي ولسمشر جوزف بایډن د دغه هیواد په خارجه وزارت کې په خپلې وینا کې رسمن اعلان کړی دی، واشنگټن د عربستان په مشرۍ له عربي ائتلافه چې په یمن باندې حمله کړې ده خپل ملاتړونه ختموي. همدارز د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم ویلی دی، د انصار الله غورځنګ یې هم چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د امریکا د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی وو بیرته له دغه لیسټه وستلې او دغه اقدام به د سه‌شنبې په ورځې اجرایی هم شي. یو داسې اقدام چې ډونالد ټرمپ په وروستیو شپو ورځو کې ترسره کړی او د امریکا خارجه وزارت هم د جنوري په 11مه نیټه د یمن انصار الله غورځنګ د یو ترهګر ارګان په توګه معرفي کړی. په تهران کې د ګریفتس په لیدو کاتو کې هم د خبرو اترو چورلیز د یمن په ضد د جنگ پای ته رسول وو. مارتین ګریفتس د اسلام ایران له چارواکو سره په لیدو کاتو کې ټینګار کړی چې دمګړې فوري لومړیتوب د اوربن ټینګیدا او د روانو محدودیتونو ختمیدا ده. څو له دې لارې د انسان دوستۍ اقدامات پیل او د سیاسي خبرو اترو بهیر هم بیرته شروع شي. محمد جوازری هم د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په کتنې کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت د یمن په ضد د جنگ د ختمولو لپاره له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. په عین حال کې جوازری د دې غوښتنه کړې چې امریکایي حکومت د خلی له خبرو لا اوچت ګام پورته کړي او د یمن په ضد د جنگ د ختمولو لپاره د عملی حل ځلې وکړي.
دوستانو، بحرین تیره اونۍ او د فروری د 14مې د پاسون د 10مې کلیزې په درشل کې د ولسی مظاهرو د زیاتېدو او د ولس په ضد د آل خلیفه رژیم د تاوتریخجنو او ځپونکو اقداماتو جنایتونو د زیاتېدو شاهد وو. د بحرین ولس تیره اونۍ د آل خلیفه رژیم په ضد په اعتراضونو او مظاهرو سره د شعارونو په ورکولو سره له صهیونیست رژیم سره د دغه هیواد د اړیکو عادي کول محکوم کړل. د بحرین مظاهره چانو په لاسونو کې لیکل شوی پلیکارډونه پورته کړی وو چې د مقاومت تر بریالیتوب پورې د اړیکو عادي کول نه او د شهیدانو کورنیو ته سلام په څیر شعارونه پرې لیکل شوی وو. د بحرین د فروری د 14مې د انقلاب ځوانانو غورځنګ د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد د ولسی انقلاب د 10مې کلیزې د رسیدو په مناسبت په یوې اعلامیه کې له درستو سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو او فعالانو غوښتي په وحدت او ائتلاف سره د بحرین د واکمن سیاسي دیکتاتور نظام د ریښې د وچولو پروژه د ملي او وطن تر ټولو د مهمې عادلانه او روا غوښتنې په توګه تعقیب کړي او د سملاسي او جدي اړتیا په توګه د ولس د حاکمیت، خپلواکۍ، آزادۍ او کرامت په دفاع کې اقدام وکړي. د بحرین د 14مې انقلاب د ځوانانو غورځنګ د آل خلیفه رژیم د ستمګرو او جنایتکارانه فیصلو په محکومولو سره ټینګار کړی. رژیم د واقعي اصلاحاتو په اجرا کولو کې پاتې راغلی او زموږ د مخامخېدنې صحنه د انساني کرامت او شرافت د لاسته راوړلو صحنه او ډګر دی چې دغه رژیم په زور او کرکې او تاوتریخوالي سره برمته کړی دی او هم هغه راز تر ټولو سختې ځپنې، شکنجې او تاوتریخوالو ته دوام ورکوي چې ولسی هوډ او اراده سستا او تسلیمې داته اړباسي او د بحرین ولس هم له خپلو حق غوښتنو په شاشي، خو نور وخت ترې تیر شوی او د دوی د واکوالۍ وخت په ختمي دوده.
همدارز علي خلیفه رژیم هم د اعتراض کوونکو مظاهرچیانو په ضد ځپنې او تاوتریخوالي زیات کړي دي. علي خلیفه رژیم په خپل تر ټولو وروستي اقدام کې د زلمیانو او ځوانانو په شمول د بحرین اتلس خاریز په بحرین کې د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو په تور په عمری بند محکوم کړي دي. دغه هدف من ظلم په داسې حال کې ترسره کیږي چې نړیوالې ټولنې او مغه راز د آل خلیفه رژیم د جنایتونو او وحشي ډول اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. د بحرین د عدالتي او اسلامي چارو وزارت هم د تیرې سه‌شنبې په شپه په یوې اعلامیه کې ویلي دي له کورونایي بحران سره د مبارزې کمیټې ته سپارښتنه او له اوقافو سره له غږملتیا وروسته او په کورونا وایرس د ککړو کسانو زیاتېدا ته په پام سره فیصله شوې چې په جماعتونو کې درستې دینی دستوري او د لمونځ قایمول ودرول شي. د بحرین د اسلامي چارو او عدلیې وزارت ټینګار کړی دی دغه دستور العمل د فروری له 11مې یعنی له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې تر دوو اونیو پورې اجرایي شوی دی. حقیقت دا دی چې د فروری د 14مې د پاڅون په 10مې کلیزې کې د بحرین د خاریزو په ضد د آل خلیفه رژیم جنایتونه او تاوتریخوالي په هدفمند ډول ترسره کیږي. په همدې لړ کې د بخښنې نړیوالې ادارې هم د دغه پاڅون د 10مې کلیزې په درشل کې په یوې اعلامیه کې ویلي دي په بحرین کې د ولسی انقلاب له 10 کلونو تیرېدا وروسته اوس هدفمند ظلمونه ډېر زیات شوي او سیاسي ظلم او کړاو په عملي توګه د هر ډول سولیزو اقداماتو او د بیان د ازادۍ د حق مخه نیولې ده او د ولسی چغو پورته کېدای په کلکه ممنوع او په خپل اند ډېره درنده خلاف ورزي بللې ده. Thank you.
گرانو او محترم اوریدونکو، په تیر اونۍ کې د لویدیځې آسیا د ځینو مهمو پیښو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره و، تر بل پروګرام پورې چې بیا به ستاسو په خدمت کې حاضر شو، له تاسو اجازه غواړو. یادونه کوو چې زموږ ټول پروګرامونه، خبرونه، تبصرې، مرکې او زموږ 19 پروګرامونه زموږ په انټرنیټي سایټ کې هم تعقیبولی شي. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. په دغه سایټ کې تاسو زموږ ژوندۍ خبرونې هم اوریدلی شئ. دغه سایټ در سره نوٹ کړئ. هم دغه راز ریډیو پښتو په تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې په هغه کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شئ. نو نه یوازې په خپل، بلکې له خپل ملګرو سره هم زموږ دغه درک شریک کړئ او زموږ پروګرامونه و ان شاء الله چې اوري د نوو او تازه خبرونو لپاره همیشه دغه سایټ ته مراجعه کولی شئ. نو په همدې ځای کې ز دورانې او زما ګران ملګری
حامد سیماب
ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو او په لوی خدای مو سپارو.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.